السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده. نن د دوشنبه ورځ ده، د لړم یا عقرب دیرشمه د نومبر 28مه. د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړل چې د سپین بولدک چمن پر دروازه پر پاکستانی سرتیرو د برید اصلي طرف پاکستان ته سپارل شوی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیگانه وخت ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې پاکستان ته د کوم کس د تسلیمولو خبر ناسم دی. تر هغه مخکې ګڼ راپورونه خبر سي وو چې ګواکې د طالبانو حکومت هغه بریدګر پاکستانی لوري ته سپارلی چې یو اونۍ مخکې یو پاکستانی عسکر په ډزو سره وژلی او دوه نور ټپیان کړي وو. د همدې پیښې له کبله پاکستانی لوري دغه دروازه تړلې وه. ژمنه سوي چې دا دروازه به نن پرانستل کیږي. د افغانستان لپاره د ایران استازي له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره د ګډ کمیسیون د جوړېدو غوښتنه وکړه. د ایران تسنیم خبری اجنس راپور ورکړی چې حسن کاظمی قومی د مسکو په غونډه کې تر ګډون وروسته پرون وویل ایران او افغانستان له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د اطلاعاتو د تبادلې په هدف د ګډ کمیسیون جوړولو ته اړتیا لري. هغه د افغانستان له نورو ګاونډیانو هم وغوښتل چې د طالبانو د امنیتي ځواکونو د روزنې، تجهیزاتو او د مهمو معلوماتو د تبادلې لپاره یو چوکاټ برابر کړي. که څه هم د ایران په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو اوسنۍ سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو تهران په تیرو 15 میاشتو کې له طالب چارواکو سره ځینې اړیکې پاللې دي. د طالبانو یو چارواکي د چین له ایم سی سی شرکت څخه غوښتي چې د مس عینک د پروژې د تطبیق چارې بیا پیل کړي. په همدې هدف د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور د مس عینک پروژې د قراردادي چینایي شرکت ایم سی سی لمرستیال او مین سره کتلي. د قانونو او پټرولیم وزارت د اعلامیې له مخې په دې کتنې کې د مس عینک پروژې د بیلابیلو برخو د لرغونو آثارو د انتقال، د موجوده ننګونو د حل او قراردادونو په اړه بحث وسو. اعلامیه زیاتوي چې شهاب الدین دلاور پر چینایي شرکت غږ وکړ چې د تړون له مخې خپل ټول مسؤلیتونه او مکلفیتونه ترسره کړي او د دې پروژې کار عملا پیل کړي. د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت په اعلامیه کې د ایم سی سی شرکت د اجرایوي مرستیال او مین په حواله راغلي چې له عینک سیمې څخه د لرغونو آثارو تر بشپړ انتقال وروسته به په عملي توګه خپلې ساختماني چارې پیل کړي. په قزاقستان کې د ولسمشری د ټاکنو لپاره رایه اچونه بیگانه وخت پای ته ورسیده. د ازادي اروپا ازادي راډیو د قزاقستان څنګه د راپور پر اساس اوسنۍ ولسمشر قاسم جومر توقایف په دې ټاکنو کې بریالی ګڼل کیږي. د قزاقستان د ټاکنو مرکزی کمیسیون ټاکنو کې د خلکو عمومي ګډون نږدې 80% بللې، خو دغه ډلبندي په بیلابیلو شهرونو کې سره توپیر لري. توقایف په لږ تر لږه دوو وړاندوینو کې د څه باندې 80% رایو په خپلولو بریالی شوی. په قزاقستان کې دا ولسمشری ټاکنې تر یو لړ سختو اعتراضونو وروسته وسوې. د سار شکل جنوري میاشت خونړۍ بلل شوې ځکه د قیمتونو لوړېدو او اداري فساد پر ضد د ولاړو سویو معترضانو او پولیسو ترمنځ سخت اخوډب سوی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د کلورادو ایالت د هم جنس بازانو په یو کلب کې تیره شپه یو 22 کلن وسلوال کس په ډزو سره 15 کسان وژلي او 15 نور چپیان کړي دي. حمله کوونکی وروسته د پولیسو لخوا ونیول سو. د پولیسو مشر آرجن واسکویز ویلي په دې کلب کې تر حملې وروسته دوی وسلې موندل سوي دي. پولیسو حمله کوونکی آندرسن لی آلدریچ بللی چې په توقیف کې دی او د چپونو درملنه یې روانه ده. د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې پوځ د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین له یرغل راهیسې په اوکراین کې پر ځینو اهدافو شاوخوا 4,200 میزایل ویشتلی دي. ولودیمیر زیلینسکی پرون په یو ویډیوي پیغام کې دا خبره وکړه. هغه زیاته کړه چې د اوکراین په سلګونو ښارونه ویجاړ کړی سوي، په زرګونو کسان وژل سوي او په سلګونو زره نور کسان په جبري ډول روسیې ته اخراج سوي دي. د اوکراین ولسمشر ویلي چې د روسیې پوځیانو یوازې د نومبر پر 15مه په اوکراین کې پر استوګنیزو ساحو نږدې 100 توغندي وویشتل شي. له کبله یې د اوکراین شاوخوا 40 میلیونه وګړي له برېښنا بې برخې سول. راپورونه وایي مسکو او تهران پر یوه موافقه ثلاثي وي چې له مخې روسیې ته زمینه برابرېږي څو په ایران کې ډیزاین سوي بې پیلوټ الوتکې تولید او په اوکراین کې د جګړې پر ډګر وکاروي. د امریکا واشنگتن پوسټ ورسپانې وړ مورات د دریو امریکایي چارواکو د مرکو پر اساس چې د دې موضوع خبر دی د غراپور ورکړی دی. د دوی په خبره دغه موافقه د دې میاشتې په لومړیو کې د یوې کتنې پر مهال نهایي سوې ده. دغو سرچینو ویلي تهران دا مهال مسکو ته د دغو الوتکو د تولید لپاره د ډیزاینونو او کلیدي پرزو په ورسپارلو بوخت دی. روسیې د اوکراین د پوځ او ملکي تاسیساتو په وړاندې د ایران سخت ځانمرګي او جنګي بې پیلوټه الوتکې کارولې دي. او د فوټبال په نړیوال جام کې نن درې لوبې کیږي. لومړی هغه کې ایران له انګلینډ سره مخامخېږي چې لوبه به د افغانستان پر وخت مازدیګر پر 5:30 پیل شي. دویمه لوبه د سینیګال او هالند ترمنځ د شپې پر 8:30 کیږي. او درېمه لوبه د شپې ناوخته پر 11:30 د امریکا د متحده ایالاتونو او ویلز ترمنځ ترسره کیږي. بېګا د نړیوال جام په پیلیزه لوبه کې کوربه قطر 2-0 له اکوادور ماتې وخوړه. خبرونه مو د ازادي راډیو د اتو بجو په خبرونه کې واوریدل. د دې ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري چې پاکستانی چارواکو له طالبانو سره په خبرو کې ژمنه کړې چې د سپین بولدک چمن لویه لار به په مشروط ډول پرانیزي. بلخو د پکتیا له ډنډي پټان ولسوالۍ د طالب وسلوالو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د جګړو راپورونه ورکول شوي. عیني شاهدان وایي
زخمیان شوي دي. دواړه لوري درندې وسلې لکه ماوان او د شي غټ غټ مسلې درندو وسلو گزارونه په یو بل باندې کیږي.
د یو نامه مرستل د تاجکستان او ازبکستان د چارواکو سره پر افغانستان د خبرو لپاره دغو هیوادونو ته په سفر تللی. پاریس کې د پی ټی ایم ملاتړو افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه.
ښځې د سبق نه بغیر پاتې کېدل یقیناً چې راغی دا جینوسایډ دی.
خلک غواړي چې د کندهار کابل لویه لار دې په اساسي ډول ورغول شي. دا مهال د دې سړک د بیا رغونې چارې روانې دي.
زموږ دا غوښتنه ده چې مانا موټران وسایي، مانا خلک وسایي، مانا ډمبر جوړ شي، ډېر ښه خوند کوي.
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې د ژوند په ډېرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي.
د قلندر ولسوالۍ تعلیمي صحي مسایل دي، د لارې مشکلات دي، او دلته د قلندر درې په آخره کې چې تور مټاک ورته یې یغه پورته نېشنل پارک تر جوړیږي.
په کندوز او تخار کې چپن پلورونکي وایي چې کاروبار یې پیک تک شوی.
دا چپنې چې دي د زمې لپاره ډېرې مفید ښې چپنې دي. د مونږ پلرونی کود اغوستي دي. دا سنتي کار ده. دا ښې ګرمې هم دي او ډېرې ښې دي ښایسته.
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام د سیالیو په اړه هم راپور په دې خپرونې کې اورېدلی شئ. د خپرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست ورزو د راپورونو برخه ته. پاکستانی چارواکو له طالبانو سره په خبرو کې ژمنه کړې چې د چمن سپین بولدک لار به په مشروط ډول خلاصوي. د سپین بولدک چمن لاره څه باندې یوه اونۍ مخکې د یو پاکستانی سرتیری د وژل کېدو له کبله وتړل سوه. بلخوا طالب ځواکونه او پاکستانی پوله ساتي له دوو ورځو راهیسې د دندې پټان او کورمی ایجنسی سره په سختو نښتو او وښتي دي. سپی ولاستانګزای او نور تفصیل.
چمن سپین بولدک لار به د ټولو خلکو او ترانزیت پر مخ له دوشنبه پرانیستی وي. دا په چمن کې د پاکستان د کمیساری د مرستیال عبدالحمید زهری ژمنه ده چې پرونې له طالبانو سره تر ناستې وروسته په یو بیان کې کړي. چمن سپین بولدک ورسره له هغه څه باندې یوه اونۍ مخکې وتړل شو چې د وسلوال بریدګر په ډزو سره یو پاکستانی عسکر ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. پاکستاني چارواکو ویلي و تر هغو دا لار نه خلاصوي چې طالبان دا کس دوی ته نوي سپارلی. زهری ویلي طالبان ورته ژمنه کړې چې بریدګر به نیسي او سزا به ورکوي.
افغان حکام نے ان ملاقاتوں کے دوران
افغان چارواکو د دوه خبرو پر مال په دې پیښې سخته خواشینی وښوده او دا ډاډ یې څرګند کړ چې مجرم به پار صورت ژر تر ژره نیسي او سخته سزا به ورکوي. په بحث کې پرېکړه وشوه چې د دوستۍ دروازه یعنی د چمن سپین بولدک لار به له دوشنبې ورځې د خلکو د تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ پرانیستل شي.
تجارت کے لیے بھی ہوگی اور پیڈیسٹریشن موومنٹ کے لیے بھی دونوں کے لیے کھول دی جائے گی.
په کندهار کې د طالبانو د بهرنیو چارو د ریاست سرپرست ملا عبدالشکور اقانی هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي او ژمنه شوې چې له دوشنبې به دروازه پرانیستل کیږي.
خو وعده خو مکمل وعده وکي اوس کدی په خپل وعده او په وکز مشر په سر کې انشاء الله کوم تجارت نه وده هم خلګو در چپ مخ راځي خلاص.
د چمن سپین بولدک د دروازې لترل کېدو سره سلګونه موټر دواړو خواو ته ولاړ پاتې شول. په بولدک کې افغان سوداګرو اندېښنه وښوده چې دوی به په میلیونو ډالر تاوان وویني. اخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته بېګا ناوخته په یو پیغام کې هغه راپورونه بې اساسه وبلل چې ګواکې طالب چارواکو په سپین بولدک کې په پاکستاني عسکرو بریدګر کس پاکستاني ځواکونو ته سپارلی. طالبانو نه ده منلې چې په بولدک کې په پاکستاني عسکرو بریدګر د دوی په ډله کې دی، بلکې ویلي چې د بریدګر د پېژندلو او نیولو هڅې کوي او دا چې د ورته پېښو د تکرار مخه نیسي. دا یوازې د چمن سپین بولدک پوله نه ده چې شخړې پکې کېږي. په جنوب ختیځو پولو له هغې ډلې د پکتیا له ډنډې پټان او د پولې هاخوا کرم ایجنسۍ سره له دوو ورځو راهیسې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو د سختو جګړو راپورونه ورکول کېږي. په کرم ایجنسۍ کې پاکستاني ځواکونو او د سیمې مشرانو د آزادې اروپا مشال راډیو ته ادعا کړې چې دوه پاکستاني پولیساتي پوځیان او دوه ماشومان په کرم ایجنسۍ کې د یکشنبې ماسپښین مهال د طالبانو په بریدونو کې ټپیان شوي. د پولې دې خوا که څه هم د ډنډې پټان خلکو د ځینو کسانو د مرګ ژوبلې خبره کړې، خو دقیق شمېرې لا نه دی معلوم. د ډنډې پټان د سرحدي سیمو اوسیدونکي د جګړې له شدت اندېښمن دي. محمد ناصر د ډنډې پټان اوسیدونکی دی، له ازادي راډیو سره یکشنبه ناوخته د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ:
ډېره شدیده جګړه له دوه نیمو بجو څخه وروسته تر دې مهاله روانه ده. نو په جګړې کې تلفات شته دي، د مړو دقیق ارقام نه دي ښودل شوي، خو زخمیان شوي دي دواړه لورې. درندې وسلې لکه ماوان او شی غټ غټ مسلې درندو وسلو گزارونه په یو بل باندې کیږي.
محمد علي خروټه هم د جګړې سیمې ته نږدې استوګند دی.
جګړه د دوه دوانی مې بجونه تر وسه پورې روانه ده. سپکې او درانې وسلې چوي دواړو لورې لخوا، خو بدبختانه سره به ووایو واتیا د سترې توپو مرمۍ ځایي کورو په خواب شا کې لګېږي. واتیا خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي، په ډنډې پټان کې کومه تازه نښته نه ده شوې او دوه ورځې مخکې چې کومه جګړه شوې وه د پلټنو لپاره یې دواړو خواوو پلاوی ګمارلی او خبرې کوي. د راپورونو له مخې جګړه وروسته له هغه پیل شوې چې په کورمه کې قومي خلکو له اغزن تر اخوا له طالبانو سره په لانجه اوښتي. د کورمې لوی قوم بنګخ ادعا لري چې له اغزن تر اخوا په ډنډې پټان کې د دوی سلګونه جریبه ځمکه پاتې چې برخلیک لا نه دی معلوم.
پرون د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم ملاتړو د لاریون پر مهال په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه. دوی پر هغه څه هم انتقاد وکړ چې پر ډیورند کرښه له افغان وګړو سره د پاکستان د امنیتي ځواکونو بد چلند بلل سوی دی. د بشري حقونو له فعال او د پی ټی ایم له یو ملاتړي زر علي خان اپریدي څخه مې چې په لاریون کې ګډون کړی و د مرکې پیل کې پوښتنه کړې چې د پاریس په لاریون کې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو په باب دقیقا څه وویل سول.
د پاریس کې د پی ټی ایم ګډونوالو جنو د خونزو په حواله د پرانستو په حواله باندې دا مطالبه وکا چې دا یو وشتما صدی ده او په دې کې خزی د سبق نه بغیر پاتې کېدل یقینا چې دا غي دا جنوساید دی، هغه سره دا ظلم دی، زیاته دی او دا افغانستان د ترکه نه بلکې د تنزل طرف ته بوزي، تیرو ته بوزي. نو ګډونوالو په سختۍ سره دا مطالبه وکړه د نړیوالو نه او دغه چې کوم خلک ناشتي قابض دي په افغانستان کې، چې دا د زر تر زره دا د پرانستلې شي، ماشومانو ته دا زمینه برابره کړي چې هغوی خونځو ته لاړ شي، هغوی سبق وایي او هغوی نړۍ سره ژوند وکړي، صحیح ژوند وکړي. دا نه چې هغوی تیارو کې ژوند وکړي، هغوی رڼا ته راشي.
د ښوونځیو د بیا پرانیستلو غوښتنه داسې وخت مطرح کیږي چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو محدودیتونه په زیاتېدو دي. په دې باب له نړیوالې ټولنې لاریونوالو څه غوښتنه وکړه؟
یو خدای له چې پی ټی ایم وخت په وخت باندې د نړیوالو نه دا مطالبه کړې ده چې د افغانستان کې دننه تقریبا یو کال شو چې د ماشومانو د جنکو په خونځو باندې په سکولونو باندې مکتبونو باندې بندیز دی، هغه سکولونو ته نشي پرېښودی. وخت په وخت باندې دا مطالبه شوې دي، خو نن داسې یو مطالبه وشوه چې هغه د لر بر افغانان راجم شو د پی ټی ایم د چترای لاندې او په پارس کې په اروپا کې، او دا مطالبه وکړه او نړیوالو نه وکړه چې تاسو باید دا خبرې ډېرې سیریس واخلئ، ځکه چې افغانستان ورځ تر ورځه دغه ته چې کوم خلک ناست دي په افغانستان باندې قابض دي، دغه د ښځو او بیا په خاص توګه باندې د ماشومانو چې کوم بنیادي حق دی د سبق، دا غی خلاف روان دی او غی تیرو ته بوزي او دا نن ډیر په یو ډیر فارمل طریقې سره او ډیر په زور باندې او ډیر په دې باندې زور ورکړل شو چې ګی نتا سودا سکولونه دا مکتبونه خلاص کینو کوي او طرف ته او طالب دی یا په افغانستان کې ناس کم خلق دی اغه د خزو د حقوقو د مشمارو د سبق د حق د اغه باندې د اغه د ختمولو د نور زیاتی کولو کوشش کینو بل طرف د پی ټی ایم بیا په دې کې کم خلق اغه دا ډیر په سختۍ سره مطالبه وکړه چې نه مشمارو ته په تاسو زمينه برابروي د سکولونو د مکتبونو تاسو دا کولو کوي ځکه چې افغانستان آباد شي خزو له بغیر او سبق نه بغیر خو یو وطن هم ترقی نه کوي.
په ورستوي کې د پاکستاني ځواکونو او طالب وسلولو ترمنځ د جګړو او نشو تو راپورونه هم ورکول سوي. دغه راس په سپین بولدک چمن کې د تیرې اونۍ پیښه هم کړکېچ زیات کړي. دې موضوع ته تاسو په کومه سترګه ګوري؟
پاسې کوم خلک ناشتي نو هغه ته خو زه په دې نظر ګورم چې هغه د پاکستان د استخباراتو هینډ پیک خلک دي، هغه د پاره کار کوي او هغه ټول نړۍ ته پته لري چې شل کال دا خلک دي. اوساتل پاکستان فوج یا پاکستان چې دی علاوه استخبارات دا طالب یا مذهبي خلک قبضو د پاره دا استعمالوي. نو زه کوم چې په سپین بولدک باندې یا په غلام خان باندې یا په تورخم باندې دا کمی پیخی کیږي، په چمن باندې کمی پیخی کیږي، دا خو پری پلان ده. دا خو مخکې نه دی د افغانانو د نربر خلکو ته ستونزې جوړوي. دا خو دی پلیننګ کړی ځکه چې پاس هم کم خلک ناشتي او دا لاندې یو خلک دي. نو دا پلیننګ سره کیږي، زه وایم چې دا سازش ده دا د افغانانو، ځکه چې افغانان کا پاس تي کا لاندې دي. دا خو تک را تک، دا خو د زرګونو کالو تک را تک دی. کور یو طرف ته دی او جماعت بل طرف ته دی. نن داسې مشکلات دي چې خلک پلاری مړ دی، لور جنازې ته نشتلی، زوی مړ دی، مور یې نشتلی. نو دا یو مشکل دی او بل دا یو کام دی، یو خلک دی. نو د خلکو تر منځه ستونزه نشته، ستونزه د پاکستان د فوج د طرف نه ده، استخباراتو طرف نه ده، او دا ښه پلیننګ سره کوي ځکه چې دا خلکو د ستونزو جوړوي، مشکلات جوړوي او خپل ځان ته کې نه وي.
د بشري حقوقو فعال او د پی ټی ایم یو ملاتړی زر علي خان اپریدی وو پرون د فرانسې پلازمینه پاریس کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم لاټړو د لاریون پر مهال په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د شوونځیو د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سمبل راپور راخلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیال د تاجکستان او ازبکستان له چارواکو سره د افغانستان په اړه د خبرو لپاره دغو هیوادونو ته په سفر وتلی. یوناما پرون په ټویټر کې اعلان وکړ چې مارکوس پوتزل د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ته رسیدلی او له هغه وروسته به ازبکستان ته ځي. د روسیې دو متحدو هیوادونو ته د یوناما یو چارواکي داسې مهال سفر کوي چې تیره اونۍ مسکو د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وو، خو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه وه ورکړل سوې. صفی الله ستانکزی مو له نورو جزئیاتو خبروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مرستیال مارکوس پوتزل له دغه هیواد او خلکو سره د سیمه ییزو همکاریو په اړه د خبرو په هدف تاجکستان او ازبکستان ته تللی. یوناما اعلان کړی چې ښاغلی پوتزل به د دې اونۍ د خپل سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو له حکومتي چارواکو سره له افغانستان سره د سیمه ییزو همکاریو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړي. یوناما په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي چې ښاغلی پوتزل پرون دوشنبه ښار ته رسیدلی. مارکوس پوتزل له افغانستان د منځنۍ آسیا دغو دوو هیوادونو ته سفر کړی. د تاجکستان او ازبکستان استازو د تیرې چهارشنبه پورس په موسکو کې په یو غونډه کې ګډون کړی او له ټولو ګډونوالو سره موافقه کړې چې د افغانانو ترمنځ د خبرو او په سیمه کې د ثبات او امنیت لپاره به همغږي او سیمه ییزې هڅې زیاتې کړي. دغې غونډې ته د طالبانو د حکومت استازي نه وبلل شوي. که څه هم د سیمې او نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ازبکستان په ګډون ځینو هیوادونو له طالب چارواکو سره اړیکې نیولي چې له ترمیز تر پېښوره د اوسپنې پټلۍ د غځولو په پروژه کار وکړي چې تمه ده له مزار شریف او کابله تیر شي. تاجکستان تر اوسه له طالبانو سره هیڅ ډول اړیکه نه ده نیولې او ویل کېږي چې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په نوم ډلې یو شمېر لوړ پوړي چارواکي هم هلته میشت دي. د منځنۍ آسیا هیوادونو او روسیې تر اوسه په افغانستان کې د بشري حقونو په مسایلو کې پر طالبانو په ښکاره نیوکه نه ده کړې، خو تل یې د یو ټول شمول حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی. که څه هم طالبان وایي چې د دوی حکومت ټول شموله دی، خو روسیه او متحدین دا ادعا نه مني او وایي چې د طالبانو له دې څرګندونو سره موافق نه دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم په قطر کې د فوټبال نړیوال جام د پیلېدو په اړه، په قطر کې د فوټبال نړیوال جام تیر شپه له شور او زوړ سره پیل شو. په لومړۍ لوبه کې کوربا ټیم قطر له اکوادور سره لوبه وکړه، خو 2-0 یې لوبه بایلوده. د نړیوال جام په دوام به نن په بیلابیلو وختونو کې درې سیالۍ ترسره کیږي. نور لسفی ولاستانګ زینه
د قطر الخور ښار کې البیت لوبغالی د نړیوال جام د شاندار او لشور ډکو مراسمو شاهد و. د پرانیستې په مراسمو کې ځانګړي سندرې وویل شوې، په زړه پورې نندارې ترسره شوې او اورلوبې وشوې. په البیت لوبغالی کې شاوخوا 6000 کسانو لوبه په ژوندۍ بڼه کتله، خو د نړۍ په میلیونو خلکو د فوټبال د نړیوال جام د پرانیستې مراسم او لومړۍ لوبه په ټلویزیون ولیدله. د نړیوال جام کوربه قطر د تیر شپې په لوبه کې ښه ونه ځلید او د اکوادور په وړاندې 2-0 ماته وخوړه. دا لومړی ځل دی چې قطر په نړیوال جام کې ګډون کوي. نن به درې لوبې ترسره شي. لومړۍ لوبه کې به د انګلستان لوبډله د افغانستان پر وخت مازدیګر 5:30 بجې له ایران سره لوبه وکړي. دویمه لوبه د هالند او سنګال ترمنځ د ماښام پاتې نیمو او درېمه لوبه د شپې پر 11:30 د امریکا او ویلز ترمنځ ده. د لومړي ځل لپاره د فوټبال نړیوال جام په یو عربي هیواد کې ترسره کیږي او دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې دغه سپورتي ستر جشن له دوبي څخه منی ته لیږدول کیږي. لامل یې په اوړي کې په قطر کې زیاته تودوخه یاده شوې. د نړیوال جام د سټډیومونو او نورو ټولو اړوندو لګښتونو دقیق حساب نه دی معلوم، خو د واشنگتن پوسټ په ګډون رسنیو راپور ورکړی چې قطر د سګنی نړیوال جام لپاره شاوخوا 300 میلیارده ډالره لګولی دي. د دغو رسنیو د معلوماتو له مخې روسیې د 2013 کال په نړیوال جام کې 14.2 میلیارده ډالره لګولي وو.
له خبرونو ور اخوا
د کندهار کابل لوی لارې د بیا رغونې چارې روانې دي، خو پر دغه لار تلونکي مسافر او موټر چلونکي وایي چې دغه لارې دي په لنډمهاله توګه نه بلکې په اساسي ډول ورغول سي او د ساتنې لپاره دي تدابیر په پام کې ونیول سي. مسافر په ځانګړې توګه له موټر چلونکو غواړي چې پر دې لار له ټاکل سوي معیار څخه د ډېر بار له انتقالولو ډډه وکړي. نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
د کابل کندهار لوی لار د افغانستان په جنوب کې د حلقوي سړک دا برخه په تیرو کلونو کې د جګړو او ماینونو لامل سخت زیانمنه شوې ده، چې اوس د بیا رغونې چارې په بیلابیلو برخو کې روانې دي. د یادې پروژې مسؤل انجینر عبدالباقی وایي له کندهار ښار څخه د زابل ولایت د مرکز قلات پورې د 4.5 کیلومتره سړک د بیا رغونې چارې د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت له لوري د 250 میلیون افغانیو په لګښت روانې دي، او تر هغه وروسته به تر کابل پورې د دې سړک پاته برخه هم ورغول سي.
دا پروژه چې ده د کابل کندهار د لوی لارې یوه برخه ده چې د کندهار ښار د عینومېنې د دروازې څخه شروع او د زابل ولایت په سرحد پورې غځي. 4.5 کیلومتره یو ګولای دی او د افغانستان د حکومت څخه تمویلیږي. په خپله د ټولګټو وزارت یې تخنیکي چارې او تطبیق په مخه وړي. د 2.5 میلیونه افغانۍ شاوخوا په دې مصارف رسي.
د کابل کندهار د لوی لارې موټر چلوونکي چې تلې د دې لارې د خرابوالي شکایت کړی وای، د لارې په جوړېدو سره به اوږ مزل لاندسي. نیاز محمد موټر چلوونکي
مرشبه بجا لار باندې کلو دا بدون پر پرک په درلودي مجدون ستړي وو چې بيخي به اندازې ډېر ستړي وو نو وایسه دوی خو نه وره جوړه کله وز دلته پر روانو دوی شایسته خوانه کاوي چې بالابود خوانه جوړیږي وز د غزنه سره روانو دغه موټر دی د غزنه سره روان سوی مې سهار نو دغه وز د تراوره چې شوغه لا ډیره خراب ده نو ساتنه خدای شه دا چې مطلب د اکسل پر برابر دی باید راولاړ شي هغه د اکسل پر مطابق باندې چناج ولکه نو بار شخ فند ور وساتل شي ډیر شخ فند وي کې
د کابل کندهار پر لوی لار اتلونکو مسافر وای د غلار دی پلند محاله توګه نه بلکې په اساسي ډول دی ورغول سي او د ساتنې لپاره دی تدابیر ونیول سي د داروخان او یاقوت پونمونو دوه مسافر په ځانګړي توګه ل موټر چلوونکو غواړي چې پر دغه لار ل ټاکل شوی معیار څخه د ډیر بار ل انتقالولو ډاډه وکړي
او غوښتل نه لرم چې د موټر لښتنه ولې دې څنګه له سرعت لښتنه یوچ چا وزن یې هغه وزن سړکونه خرابېږي دا سړک خپل خپل چوسون برته کندي کندي خرابو څنګه د افغانستان خرابې د سړک خراب
وره دا خو مخکنه نیدلې و چې معنا شفندور جوړ سي سم مودغسي ابل فلا خو چیر دوران کې معنا جنگو کې سره نیدلې و وس به هیڅ ډبل جوړ سي سم جوړ سي موږ دا غوښتنه ده چې معنا مټران وسای معنا خلق وسای معنا ډمبر جوړ سي ډېر شفن کې
د کابل کندهار لوی لار 430 کیلومتر اوږدوالی لري چې په 2003 میلادي کال کې د امریکا په مالی مرسته جوړ شو چې ورسته د جګړو او ماینونو لامل ویجاړه او په زیات شمیر پلونه او پلچکونه هم تخریب سول د لارې خرابوالی د دې لامل سو چې په لسګونه ترافیکي پیښې رامنځته سي او په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوړي
دراپورونو لړۍ ته دوام ورکوو په کندز او تخار ولایتونو کې ځینې چپن پلورونکي وایي چې سږ کال یې کاروبار پیکا سوی د دغو ولایتونو چپن پلورونکي له خلکو غوښتنه کوي چې د بهرنیو ژمنیو لباسونو پر ځای له وطني تولیداتو کار واخلي
په کندز او تخار ولایتونو کې یو شمیر چپن پلورونکي وایي تیر کلونو به د ژمي موسم پر رسیدو سره د چپنو بازار ښه تود و خو سږ کال د دغه لاسي صنعت مینوال کم شوي دي دیرش کلن عبدالقیم چې په کندز ښار کې د چپن پلورنې دکان لري وایي چې په خوا د دې ولایت چپنو په کور دننه ډیر مینوال درلودل خو سږ کال د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د دغه دودي صنعت پیرودونکي کم شوي دي
قبلا یک کسی د پوست کې انتخاب میشد
په تیرو کلونو کې د چپنو بازار شو خلکو د نویو ګمارل سوو چارواکو د مبارکۍ لپاره چپنې وړلې کوم ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغېدل هغوی ته هم خلکو چپنې د ډالۍ په توګه وړلې خو د نظام له بدلون له امله د چپنو بازار یوه اندازه خراب سوی دی
د چپن پلورونکو په خبره په تیرو کلونو کې کله چې خلک د نوو ګمارل شوو دولتي چارواکو مبارکۍ ته تلل نو هغوی ته به یې چپنې د ډالۍ په توګه وړلې خو اوس دغه دود پیکه شوی دی د تخار ولایت یو چپن پلورونکي غلام سخی په دې تړه او ازادۍ راډیو ته وویل
چپنای وطنی داریم چند رقم است چپنای
مشکندوزی تخاری مزاری او چابی چپنی لرو او بیلابیل نرخونه لري یوازې زموږ نه بلکې د ټولو کاروبار خراب سوی دی د نورو کلونو په پرتله سږ کال زموږ پیرودونکي کم سوی دي
د کندز ښار د چپن پلورونکو د ریاستي او بل دکاندار محمد سلیم فرخاري وایي اوس مهال په بازار کې یوه چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري
ما دا رقم چپن داریم ده نوه چپن داریم تا 2300
موږ لس ډوله چپنې لرو او مختلف رنګونه لري یوه چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري د ژمي پر رسیدو سره خلک چپنې اخلي خو بازار یې د پخوا په شان دومره ګرم نه دی
څلوېښت کلن عبدالغفار له چهاردرې ولسوالۍ څخه کندز ښار ته د چپنې اخیستلو په خاطر راغلی دی هغه وایي که څه هم د تیر په پرتله وس خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي خو بیا هم چپنې اخلي
دا چپنې سیدی دي زمي لپاره ډېر مفید هي چپنې دي د منګ پلرونی کو دا غوست دي دا سنتي کار ده هي ګرمیم دي ډېر هي دي خاصه هي چپنې دي دا هر وخت موږ له دې نه استفاده کوو او نور دا هر څوک واخلي دا پټو مټو باندې په دې شانو باندې دا زمایم نه تیریږي دا ډیر ښه شی دی لکه بخاري شي
د تخار د صنعت او سوداګرۍ ادارې چارواکي بیا وایي دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري چې په پلي کولو سره به د لاسي صنایعو بازار وده وکړي چپنې د لاسي تولیداتو او د سیمه ییزو لباسونو له ډلې څخه دي چې د فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار، کندز او بدخشان ولایتونو کې ډیر مینوال لري چې ډیری وخت د ژمي په موسم کې خلک ورڅخه ګټه اخلي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې درسي ساعت 19 پروګرام پیلېږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړل چې د سپین بولدک چمن پر دروازه تر پاکستانی سرتیرو د برید اصلي طرح پاکستان ته سپارل شوی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیگانه وخت ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې پاکستان ته د کوم کس د تسلیمولو خبر ناسم دی. تر هغه مخکې ګڼ راپورونه خبر سي وو چې ګواکې د طالبانو حکومت هغه بریدګر پاکستانی لوري ته سپارلی چې یو اونۍ مخکې یو پاکستانی عسکر په ډزو سره وژلی او دوه نور ټپیان کړي وو. همدې پیښې له کبله پاکستاني لوري دغه دروازه تړلې وه. د افغانستان لپاره د ایران استازي له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره د ګډ کمیسیون د جوړېدو غوښتنه وکړه. د ایران تسنیم خبري اجنس راپور ورکړی چې حسن کاظمي قومي د مسکو په غونډه کې تر ګډون وروسته پرون وویل ایران او افغانستان له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د اطلاعاتو د تبادلې په هدف د ګډ کمیسیون جوړولو ته اړتیا لري. که څه هم د ایران په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو اوسنۍ سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو تهران په تیرو 15 میاشتو کې له طالب چارواکو سره ځینې اړیکې پاللې دي. د طالبانو یو چارواکی د چین له ایم سی سی شرکت څخه غوښتي چې د مس عینک د پروژې د تطبیق چارې بیا پیل کړي. په همدې هدف د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور د مس عینک پروژې د قراردادي چینایي شرکت ایم سی سی لمرستیال او مین سره کتلي. د قانونو او پټرولیم وزارت د اعلامیې له مخې په دې کتنې کې د مس عینک پروژې د بیلابیلو برخو د لرغونو آثارو د انتقال، د موجوده ننګونو د حل او قراردادونو په اړه بحث وسو. اعلامیه زیاتوي چې شهاب الدین دلاور پر چینایي شرکت غږ وکړ چې د تړون له مخې خپل ټول مسؤلیتونه او مکلفیتونه ترسره کړي او د دې پروژې کار عملا پیل کړي. په قزاقستان کې د ولسمشری د ټاکنو لپاره رایه اچونه بیګانه وخت پای ته ورسېده. د ازادي اروپا ازادي راډیو د قزاقستان څنګه دراپور پر اساس اوسنۍ ولسمشر قاسم جومر توقایف په دې ټاکنو کې بریالی ګڼل کیږي. د قزاقستان د ټاکنو مرکزی کمیسیون ټاکنو کې د خلکو عمومي ګډون نږدې 80% بللې. توقایف په لشت لږه دوه وړاندوینو کې د څباندي 80% رایو په خپلولو بریالی شوی. د امریکا د متحده ایالاتونو د کلورادو ایالت د هم جنس بازانو په یو کلب کې تیر شپه یو 22 کلن وسلول کس په ډزو سره 15 کسان وژلي او 15 نور چپیان کړی دي. حمله کوونکی وروسته د پولیسو لخوا ونیول سو. د پولیسو مشر آرجن واسکویز ویلي په دې کلب کې تر حمله وروسته دوی وسلې موندل سوي دي. پولیسو حمله کوونکی آندرسن لی آلدریچ بللی چې په توقیف کې او د چپونو درملنه یې روانه ده. د اوکرين ولسمشر وای دروسی پاوز د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکرين لیرغل راهیسی په اوکرين کې پر ځینو اهداف شاوخوا 3200 میزایل وشتلې دي. ولودیمیر زیلینسکی پرون په یو ویډیوي پیغام کې دا خبره وکړه. هغه زیاته کړه چې د اوکرين په سلګونو شارونه ویجاړ کړای سوي، په زرګونو کسان وژل سوي او په سلګونو زره نور کسان په جبري ډول روسیې ته اخراج سوي دي. راپورونه وای مسکو او تهران پر یو موافقه ثلاثی وی چله مخه روسیې ته زمينه برابرې ریڅو. په ایران کې ډیزاین سوی بی پلوټ الوتکې تولید او په اوکران کې د جګړې پر ډګر وکړوي. د امریکا واشنگتن پوسټ ورسپانی ورډ مورات د دریو امریکایي چارواکو د مرکو پر اساس چې لدې موضوع خبر دی دغه راپور ورکړی دی. د دوی په خبره دغه موافقه د دې میاشتې په لومړیو کې د یوې کتنې پر مهال نهایي سوی ده. دغو سرچینو ویلي تهران دا مهال مسکو ته د دغو الوتکو د تولید لپاره د ډیزاینونو او کلیدي پرزو په ورسپارلو بوخت دی. او د فوټبال په نړیوال جام کې نن درې لوبې کیږي. لومړی هغه کې ایران له انګلند سره مخامخ کیږي چې لوبه به د افغانستان پر وخت مازیګر پر 5:30 بجو پیل شي. دویمه لوبه د سینیګال او هالند ترمنځ د شپې پر 8:30 بجو کیږي او دریمه لوبه د شپې نه وخته پر 11:30 بجو د امریکا د متحده ایالاتونو او ویلز ترمنځ ترسره کیږي. بیګا د نړیوال جام په پیلیز لوبه کې کوربه قطر 2-0 لیکوادور ماتي وخوړه. آزادی رادیو ته غوښیست. د خوست د قلندر ولسوالی اوسیدونکي وای دوی د ژوند په ډیرو برخو کې لستونزو سره مخامخ دي. دغه کسان زیاتوي چې په دې ځای کې د حکومتي ودانیو د نشتون له کبله سیمه ییزو چارواکو ولسوالی په خوست اشار کې فعاله کړې او دوی اړ دي خپلو کارونو لپاره ښار ته ولاړ سي. د خبریال په راپور کې نور تفصیل اوري.
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو څخه د ځنګلونو د بیا احیا، د څښاک پاکو اوبو، روغتیا، ښوونې روزنې او د یادې سیمې کرنې ته د پاملرنې غوښتنه کوي. د قلندر ولسوالۍ د درې د وای کلي اوسیدونکي حاجي حمید منګل آزادۍ راډیو ته وویل
د قلندر ولسوالۍ تعلیمي صحي مسایل دي، د لیار مشکلات دي او دلته د قلندر درې په آخره کې چې تور مټاک ورته یغه نه پورته نېشنل پارک تر جوړیږي، چې داسې پارک نه په منډایر کې شته، نه په کشمیر کې شته، نه په کونړ کې شته. د دې غره په سر کې دومره خپل پنګی دو چې و تیارب کې کونسته شي دومره غټ میدان دی.
د قلندر اوسیدونکو حاجی حسنزی حسنیار منګل وایي حتی د ولسوالۍ مقام ودانی نه لري او چارې د خوست ښار په مرکز کې پرمخ بیول کیږي.
موږ په قلندر کې د ولسوالۍ تعمیر هم نه لرو، تر اوسه پورې موږ تعمیر د خوست ولایت په مرکز کې دی. په ټول کلندر کې یو شپخانه هم نشته. د کلندر دغه عمومي سړک چې مخکې جوړ شوی و اوس واپس تخریب شوی دی. موږ د لیسې په سطحه څخه کوي ابتدایي ښوونځی تعمیر هم نه لرو. څومره زده کړې چې کېږي د څېړوی ونو لوندې کېږي.
د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي خپله یوه بله مهمه ستونزه بیکاري بولي. د سیمې اوسیدونکی اجمل منګل وایي
پوښتنه مې دا ده چې باید خارجي موسسې موجوده مسؤول دولت د خلکو ژوند وکسي، د خلکو اقتصاد وکسي، د خلکو کار روزګار وکسي، ټول حکومت باید توجه وکړي. خو منګل دی باید دلته خپل سرګو د ولسوالۍ څخه د کلي څخه باید لیدنه وکړي.
د خوست منګل میشتې سیمه د پکتیا ولایت سره هم لګېدلې دي. د پکتیا د مرزکې ولسوالۍ اوسیدونکي شفیق الله وایي کچېرې دا سړک په اساسي ډول جوړ شي د کابل گردش د اوسنۍ سړک په پرتله به 15 کیلومتره مزل را لنډ کړي.
کپورته سړک هم جوړ شي، د زادران ول سړک په نسبت د مرکز گردش سره تقریبا ودش یا 15 کیلومترو په واټن د لارې نږدې کیږي.
بلوري ته د خوست ولایتي مسؤلین وایي چې د قلندر ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې اړوند وزارت او نورو چارواکو سره شریکی کړي او هغوی دې سیمې ته د پاملرنې ژمنې کړي دي. د خوست د ټولګټو چارو رئیس مولوي محمد الله احمد وویل
سلامګه د دې لپاره د خپل وزارت مقام سره او د امارت مشرانو سره بار بار رابطه کیږي. ان شاء الله د دې لپاره به انکشافي پروژې د دې سرپل سره همکاري کیږي. ولس او الحمدلله حکومت بو په یکي او لیول باندې ټول د دې وطن خدمت کی ان شاء الله.
د یادونه ورده د قلندر ولسوالۍ لیدې کبله چې له خار په لري وطن کې پراته ده او مخکې د نامنه یو لکبله پکې د پام وړ بیا رغونی کارونه نه کېدل، خلک د ژوند له بنسټیزو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام، له آزادۍ رادیو څخه مو درسي ساعت ته هرکلی کوم. نن دوشنبه ده او په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون واردی او د اوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خپرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له آزادۍ رادیو خپرېږي. دوم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو محلولونه ولوستل او ښوونکي راته ویل چې هر مواد د انحلال ځانګړې اندازه لري. په دې برخه کې ښوونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه. نن به ښوونکی موږ ته تعامل بیان کړي. لومړی به د تعامل لنډ تعریف راته بیان کړي او ورپسې به دا ولولو چې په کیمیا کې تعامل څنګه رامنځته کیږي او څو عنصره باید له یو بل سره تعامل وکړي چې درېیمه کیمیاوي ماده ترلاسه شي. دا پوښتنې ښوونکی په نننی درس کې ځوابوي.
آیا پوهیږئ چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا په کور کې پیرنی وخت پخه کړی دی؟ آیا د بدن درد په وخت کې دوا خوړلې ده؟ دا ټول ریاکشنونه یا تعاملونه تاسو په ورځني ژوند کې حتما کړی دي یا لیدلی مو دي. نو دا ټول په کیمیا کې به څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل وایي چې تعامل کار اجرا کېدلو ته وایي، یو کار په عمل کېدل عمل کول ته تعامل وای یو کار چې اجرا سو دې ته تعامل وای اوس نو تعریف یې په کیمیا کې څه ډول دی په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کېدل یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کېدل یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کېدل دا ټوله کیمیاوي تعامل په نامه یادیږي یو شی دې راواخیستی بل شی ته جور واچوئ د یو شی څخه دا بل شی راایسته کوي دغه ګډوډیشن جوړېدل خرابېدل سوځېدل دا ټول څه چې دي کیمیاوي تعاملونه دي مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي دا چې سره یو ځای سي اوبه په لاس راځي هایدروجن ګاز دي اکسیجن ګاز دي دا دواړه سره یو ځای کېږي موږ ته چشمه لاس راکوي اوبه په لاس راکوي دا یو تعامل سو سوډیم یو عنصر دی کلورین یو عنصر دی دواړه چې سره یو ځای سي سوډیم کلوراید په لاس راکوي مالګه مالګه یو تعامل سو کیمیاوي معادلې د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي کیمیاوي معادله به څه شته وایي د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي چشم په لاس راځي اوبه په لاس راځي دا موږ په ویلي ډول وایو په لنډ ډول یې څنګه لیکو ایچ ټو پلس او ټو ګیوز اس یا په لاس راکوي ټو ایچ ټو او دا غیه کیمیاوي معادله ده مثال سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي مالګه په لاس راکوي دا دونه غټ خط دې پر ځای چې دا دونه غټ خط لیکو موږ لنډ ډول څنګه لیکو ان اے معنا سوډیم او سی ایل معنا کلورین ان اے پلس سی ایل ټو سوډیم کلوراید په لاس راکوي دا یو کیمیاوي معادله سوه دا یو کیمیاوي معادله سوه د تعاملو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی د کیمیاوي معادلې ښودنه کیمیاوي معادلې بېلابېلې برخې لري دغه خواته یا د اوله برخې ته چې شوایي تعامل کوونکي ورته وایي ریاکټنټس په انګلیسي کې ریاکټنټ ورته وایي او په پښتو کې تعامل کوونکي دغه مواد یو د بل سره تعامل کوي کار اجرا کوي په نتیجه کې تاسو چې په لاس درکې حاصل په لاس درکې حاصل 2H2O معنا اوبه اوبه په لاس درکړل دا ستا یو حاصل سو دلته کار اجرا سو د کار اخري نتیجه دلته په لاس راغله او دا بیا د تعامل علامه ده چې دغه موږ ورته ښیو چې د دغه شیانو دلته شیان ډېر شیان وي دګر سره یوځای کېږي 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 په ریاضي کې د مساواتو علامه ده په کیمیا کې بیا د تعامل علامه ده یعنی دا خواته چې هر شی سره یوځای سوي دي هر شی چې کړي دي په نتیجه کې تا ته هر شی چې په لاس در کړي وي دغه په مابینس کې فرق د تعامل د علامې په واسطه ښودل کېږي دغه پسې حاصل دي حاصل بیا چې شته وایي نتیجه یا په لاس راغلي مواد دا خواته چې هر شی سره یو ځای سو وسوزل سو جلا سو جوړ سو خراب سو د دې ټولو حاصل به دا بغل ته معلومیږي نو کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري یوه برخه تعامل کوونکي یوه برخه تعامل علامه ده او بله برخه یې حاصل دي تعامل کوونکي کې مواد تعامل سره کوي په تعامل علامه ښیي چې وروسته اخواته څه پیښ سوي دي او حاصل موږ ته راښیي چې موږ اخري کم کم مواد په لاس راوړي دي کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري دا ځل یې تاسې ولیکي دلته څه شی راځي دلته څه شی راځي دلته څه شی راځي کوم چیرې په یاد وي دستي به ولیکي چې دا ځای کم شی وو هغه خو نه زه نه درته وایم دا ځای کم شی وو او دا ځای کم شی وو دا که چیرې ستاسې په یاد دي نو ورته ولیکئ او یا یې په کتابچه کې درسره نوټ کړئ کوم چیرې جوابونه دا ډول وي تاسې بالکل صحیح یاست او د نن په درس مو ښه سم سره خلاص شوئ
خونکی د تعامل هغه درې پړاوونه موږ ته بیان کړل چې یو کیمیاوي تعامل کې رامنځته کیږي او د تعامل په نتیجه کې یو نوی عنصر جوړیږي
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له آزادۍ راغلی
د اتم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د اتم ټولګي په کیمیا کې ښوونکي تیره هفته یو لړ هغه قوانین تشریح کړل چې پر مټ یې موږ کولی شو د کیمیاوي معادلو ترمنځ توازن رامنځته کړو. نن به ښوونکی د بیولوژي او کیمیا ترمنځ یو مشترک درس موږ ته وړاندې کړي. دا موضوع فوتوسنتیسز یا ضیایي ترکیب دی. نن به ولولو چې نباتات څنګه غذا ترلاسه کوي او د نباتاتو د غذا چمتو کېدو لپاره کومه کیمیاوي عملیه ترسره کیږي تر څو یو شین بوټی یا نبات خپل د اړتیا وړ انرژي او غذا واخلي. د دې جالبې موضوع په باب یادې پوښتنې په درس کې ځوابیږي.
آیا پوهیږئ نبات غذا له کومه کوي؟ فوتوسنتیسس چې شته وایي ضیایي ترکیب. ضیایي ترکیب یوه خوراکي عملیه بلل کیږي چې په هغه کې د نباتاتو غذا خوراک د لمر او اوبو په وسیله پوره کیږي. نباتات د ودې او نمو لپاره لمر ته ضرورت لري، همدا ډول اوبو ته هم ضرورت لري چې په بدل کې موږ ته پاکه هوا، شیرینه میوه، ښایسته ګلان او دماغ آراموونکي خوشبویي راکوي. نباتات که چیرې وده او نمو غواړي نو لمر ته ضرورت لري او په عین حال کې اوبو ته ضرورت لري. بیا په بدل کې موږ ته چیش راکوي؟ پاکه هوا راکوي، شیرینه میوه راکوي، ښایسته ګلان راکوي، دماغ آراموونکي خوشبویي راکوي. نو باید څه وسي؟ باید هڅه وسي تر څو نباتات ډېر وکرل سي تر څو محیط هم ښایسته وي او هم هوا پاکه وي. د نباتاتو ډېرې ګټې شته، خو هر څومره چې موږ نبات کرلی سو باید وې کړو تر څو محیط مو ښایسته کړي او په عین حال کې هوا هم پاکه کړي. په ضیایي ترکیب کې په کیمیاوي لحاظ د نبات غذایي پروسه په لاندې ډول ده: کاربن ډای اکسایډ چې هغه په هوا کې دی، جمع اوبه چې هغه موږ د برمې د لارې یا د ولې د لارې ورکوو، دا دواړه سره یوځای کیږي. لایټ یا نور دا د لمر رڼا ده. دا درې شیان چې سره یوځای سي، دغه شیان چې نبات ته ورکول سي، هغه وخت موږ ته نبات کند یا خواږه شیان چې هغه موږ میوه بولو هغه په لاس راځي، او اکسیجن چې موږ هر وخت وایو چې نباتات ډیر وکړي تر څو هوا پاکه سي، هغه چې دی اکسیجن مشترک کوي. نو نبات د ورځې اکسیجن خارجوي، کاربن ډای اکسایډ ځان ته کشوي. انسان د ورځې اکسیجن ځان ته کشوي، کاربن ډای اکسایډ هوا تور کوي. دا کاربن ډای اکسایډ ټول نبات کشوي، په بدل کې موږ ته چشره کوي اکسیجن. د انسان ضرورت اکسیجن ته دی، د نبات ضرورت کاربن ډای اکسایډ ته دی. بیا په سرازو کیمیاوي سره یا فرټیلایزر، اخو لمر رڼا او اوبه وي او په عین حال کې دا به کیمیاوي سرې دي. آیا پوهیږئ نبات څه ډول واده کوي؟ آیا د میوه او سبو ژر پخېدل مو لیدلي دي؟ دا به ټول د کیمیاوي سرې کومک دي ورسره. پوهیږئ چې نباتات د انسانانو حیواناتو د خوراک بنسټیزه سرچینه ده. نباتات د خپل ودې او نمو لپاره د انسانانو او حیواناتو غوندې غذا ته اړتیا لري. نباتات د خپلې غذا یوه بنسټیزه برخه له ځمکې څخه اخلي. د دې لپاره چې نباتات خپله وده په عادي ډول سرته ورسوي، لازمه ده چې په کال کې د نباتات د اړتیا وړ یوه اندازه ضروري مواد په مځکه کې ورزیات کړو چې د سرې په نامه یادیږي یا د سرې په نوم یې یادوي. سرې کیدای شي چې طبیعي وي او یا مصنوعي وي یا په کمپنۍ یا کارخانو کې جوړ وي. په دې ځای کې لازمه ده چې د نباتات د ضروري عنصرونو سره آشنا شي. نو کیمیاوي سره کم مواد دي؟ هغه مواد دي چې نبات ته نور هم ورکول کیږي تر څو د مځکې حاصلات دو چنده درې چنده سي او ښه وده وکړي. عنصر د نبات په وده او نمو کې د هغه غذا، دغه عنصر چې په مځکه کې اکثره وخت کاریږي، نایتروجن، پوتاشیم، فاسفورس، په زراعتي اصطلاح د دې نوم ان پی کې دي. ان پی کې په بازارو کې خرڅیږي. نایتروجن د کلوروپیل، امینو اسیدونو او پروټینونو په ترکیب کې شامل دي او د نباتاتو تنو او پاڼو په ودې او نمو کې زیاته برخه لري. نایتروجن د نبات چشور ښایسته یا سموي تنې او پاڼې. که چیرې د موادو نایتروجن پوره وي، تنه او پاڼه به ښه وده وکړي. پوتاشیم بیا د نباتاتو په وده او نمو کې د نشایستې، کندونو، پنبې او کتان د رشتو په زیاتوالي کې برخه لري. د نباتي ناروغیو مخنیوی او د نایتروجن زیاتوالی منفي اغیزې راټیټوي. اوس نو پوتاشیم بیا په دې لیږي که چیرې نایتروجن پکې ډېر وي، شاید مرض خراب کړي نو د هغه د مرض خرابي د مخنیوي لپاره پوتاشیم ورلیږي تر څو د نایتروجن منفي اغیزې راکمې کړي، او په ایدیال کې میوه، کندونه او دغه ټول شان ښه پخوي. بل بیا فاسفورس دی. فاسفورس د نباتاتو، میوه او دانو د ودې، نمو او جوړښت په عملیو کې چټکتیا راولي. فاسفورس به چیش کوي میوه او دانې وده، نمو او جوړښت یې چټک کوي یا تیزوي، چې موږ تاسو لیدلي ځینې وخت میوه بغل ته کوچني کوچني شیانو راچوي چې هغه بیا میوه ښه پخه کړي. یعنی که میوه په یوه میاشت کې پخیږي، دوی کوشش کوي چې دغه وخت یې درې هفتې یا دوې هفتو ته راولي. د سرو ډولونه، سری په دوه ډوله ویشل شوي دي. یو عضوي سری دي او بل غیر عضوي سری دي. عضوي سری په دې سرو کې حیواني فاضله مواد، د غذایي مواد، د صنایعو پاتې شونې، نارسېدلي سکاره، په خاوره کې د نباتاتو ښخ شوي پاڼې او تنین شامل دي. همدارنګه د یوریا سره چې په صنعت کې تولیدیږي له مهمو عضوي سرو څخه د که په لنډه توګه ووایو د ژوندي موجوداتو مربوط شیانو څخه لاسته راځي. عضوي یعنی حیاتي، او په حیاتي کې نو د ژوندي موجوداتو غذایي مواد، د صنایعو پاتې شونې، نارسېدلي سکاره، په خاوره کې نباتات ښخ شوي پاڼې او تنې، دا ټوله پکې شامل دي. په کلیوال ژوند کې اکثره د غوا انبار ورکوي او یا د انسانانو انبارونه ورکوي. دا ټوله چیز دي د عضوي سرې دي. غیر عضوي سری بیا په کارخانو او فابریکو کې د کیمیا پوهانو په مرسته جوړیږي. غیر عضوي سری په طبیعت کې هم یو اندازه پیدا کیږي، په طبیعت کې هم پیدا کیږي، خو اکثره په کارخانو او فابریکو کې جوړیږي. کوم چیر په بازار کې لیدلی سپین انبار، تور انبار، دا ټوله چیزې سری یا کود کیمیاوي موږ ورته وایو، چې هغه فاسفورس لرونکي، پوتاشیم لرونکي، نایتروجن لرونکي دا رقم فارمولاوې دي. دا نو عضوي سری او غیر عضوي سری وي چې موږ نن وویل.
په درس کې مو دا ولوستل چې د لمر له وړانګو څخه د انرژۍ او غذا د اخیستو تر څنګ نباتات له ځمکې څخه هم د ریښې په واسطه ځینې ګټور مواد جذبوي، او دا مواد بیا د ونې د ودې تر څنګ د هغه پر حاصل هم خورا ډیر اغیز لري.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
او سم د 9 ټولګي د کیمیا واردی. د 9 ټولګي په کیمیا کې نن اروماتیک هایدروکاربونونه لولو. په دې برخه کې به ولولو چې په اروماتیک هایدروکاربونونو کې کوم ډول کاربونونه شامل دي، خصوصیات یې څه دي، او د استفادې په صورت کې به انسان ته ګټې او زیانونه کوم وي.
اروماتیک مرکبونه نوم له لاتیني کلمې اروما، شبو یا اتری بوی څخه اخیستل شوی دی. دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري. بنزین لومړنی اروماتیک مرکب دی. بنزین بډاسونه زهري دي. د ځیګر او پښتورګو د سرطاني ناروغیو سبب ګرځي. ځینې اروماتیک مرکبونه چې په تنباکو کې شته د سرطاني ناروغۍ سبب کیږي یا ګرځي. یو شمیر اروماتیک مرکبونه چې ډیر اهمیت لري ځکه چې دا د دوا جوړولو، رنگ جوړولو، نساجي په صنعت کې ترې کار اخیستل کیږي، لکه اسپرین چې د دردونو د آرامتیا لپاره، او ټیټرا سکلین چې د انټي بیوټیک په ډول استعمالیږي. اروماتیک هایدروکاربونونه مو ویل چې د اروما یا شبو یا اتری بوی څخه اخیستل شوی دي، او دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري، هم تاوان لري، او هم یو ډول دوا جوړول، رنگ جوړولو کې هم کار ځینې اخیستل کیږي. دا غزخه یو بنزین دی، یو بیرنګ زهري مایع ماده ده چې مخصوص بوی لري. په 80 ډیګري سنتیګریډ کې په ایشېدو راځي. په عضوي محلولونو لکه ایتر، الکول، اسیټون، اسیټیک اسید کې په ښه توګه حل کیږي. همدارنګه بنزین د عضوي مرکبونو لپاره یو ښه محلل دی، او د شحمیاتو، ربړ، آیډین او سلفورو د حلولو لپاره په کار وړل کیږي. د ټوله د بنزین په اړه معلومات وه. بنزین د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربن د اټومونو د زیاتوالي له کبله په ژیړ لوګي لرونکي لمبه باندې سوزي. بنزین یو ډول تیل هم ورته وایو. هغه څه ډول لمبه ده؟ ژیړ لمبه کې او دود کې. 2666
15 او 2 یا 15 او 2 12 کاربن اکساید 6 H2O پلس انرژی یا تودوخه په لاس راکوي. د بنزین او ځینې مشتقات فرمولونه او نمونه په لاندې ډول دا اروماتیک مرکبات دي چې په هغه کې د بنزویک اسید دي چې اسید لري، بنزایل الډیهایډ دي سی ایچ او لري، او بنزایل الکول چې پینول ورته وایي دا هم یو بل مرکب دي. بنزین چې شي دي په 30 ډیګري سینټي ګریډ کې شول کیږي، فرمولای یې سی شپږ ایچ شپږ ده. بیا نفتالین دي، دا هم په اروماتیک هایدروکاربون کې راځي. نفتالین هغه مرکب دی چې فرمول یې د بنزین د دوو کړیو له یوځای کېدو څخه داسې جوړ شوی دی چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده ده. مالیکولي فرموله او ساختماني فرمول یې په لاندې ډول دي. مالیکولي فرمول یې څه دی؟ سی لس ایچ اته، او ساختماني شکل یې د دوو بنزینونو سره یوځای شوی دی. په مابینځ کې دوه کاربونونو یو دانه ډبل بونډ جوړ کړی دی او دوه بنزین سره یوځای شوي دي. بنزینونه سی لس او هایدروجنونه څو دانې دي؟ اته دانې دي. نفتالین د ډبرو سکارو له پرله پسې تکتیر څخه د سپین رنګ کریسټلونو په بڼه منځته راځي چې یو خاص بوی لري. د ویل کېدو ټکی 80 ډیګري، د ایشېدو ټکی 238 ډیګري، او په اسانۍ سره په غاز بدلیږي. دا مرکب د کویلاروا له منځه وړي او په تشنابونو کې د بد بوی د لرې کولو لپاره هم استعمالیږي. نفتالین عموما د بوی د ایسته کولو لپاره په تشنابو، په دوشیانو او هغه ځایونو کې چې هوټلونو غوندې تګ راتګ ډیر وي، په هغه ځایو کې په دوشي کې استعمالیږي. د اروماتیک هایدروکاربونو څخه وروسته راځو الکول ته. الکولونه د هایدروکاربونونو هغه اکسیجني مشتقات دي چې د یو یا څو اټومو هایدروجنونو د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو په واسطه تعویض شوي دي. په دې مرکبونو کې او ایچ ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ دی. عمومي فارمول یې آر او ایچ دی، او میتانول یې تر ټولو لومړنی مرکب دی. الکول په عام اصطلاح چې موږ شراب بولو دا هم الکولونه دي. او ایچ ګروپ په ځان کې لري. میتانول تر ټولو کوچنی دی، د میتان څخه راایستل شوی دی. میتان دی کله چې سو بور واچوي میتانول ځین جوړیږي. میتانول الکول دی، میتان د الکانو کورنۍ غاز دی. ایتالین ګلایکول دا به د الکول یو بل ډول مرکب دی. یو دوه قیمت الکول دی. انټي فریز یا انجماد ضد ماده په توګه په نکلیه وسایتو کې کارول کیږي. دا ماده یو بې بویه ماده ده، په مایع حالت کې پیدا کیږي، په اوبو کې حل کیږي. محلول یې د اوبو د انجماد ټکی ټیټ راولي. انټي فریز کومه ماده ده؟ دا د موټرانو رادیټر ته رولیږي. بیا د موټرانو رادیټر په ژمي کې د ډیر یخېدو او په دوبي کې د ډیر ګرمېدو څخه ساتي. هغه کومه ماده؟ ایتالین ګلایکول دی. ګلیسرین چې یو درې قیمت الکول دی، ټینګه او بیرنګه مایع ده. خوږ خوند لري، اوبو کې حل کیږي. د ګلیسرین څخه د انټي فریز مادې د پوستکي ملهم، د چاپ د رنګونو په جوړولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. ګلیسرین خو مشتاس پیژنو په دواخانو کې ستا. کله چې لاسونه مو چاک سي یا وچاو دي هغه مال موږ استعمالو. ایتانول یا ایتایل الکول چې موږ وایو دا یو روښانه مایع ماده ده. تیز ځانګړی بوی لري. د شیدو ټکی د سنتیګریډ 80 درجې دي. د هغه حبوباتو نشایسته او کندي موادو لکه انګورو څخه لاسته راوړي. نو ځکه ورته د حبوباتو الکول هم وایي. ایتالین ګلایکول د حبوباتو څخه خلاص راځي، نو د حبوباتو الکول په نامه یادیږي. ایتایل الکول د کندي موادو د شیرې څخه زایمیز په نامه یو کټلیسټي انزایم د عمل په غیزو له لاندې معادلې سره سم لاسته راځي. ګلوکوز دی، دا ته زایمیز ورچی، د هغه څخه ایتانول جوړوي او کاربن ډای اکساید په لاس راځي. دا ډیر مشهور الکول دی، په اترو، په رادیټرو، په موټرانو او په ډیرو شیانو کې استعمالیږي. د بیزا پی معلوماتی د پینول په اړه، پینول خالص پینول یو جامد بلوري بیرنګ ماده ده. کچیر فینول د یو څه وخت لپاره د هوا، اکسیجن او رڼا په مقابل کې کیښودل شي، بنفش رنګ ځانته غوره کوي. فینول زهري او ضد عفونی بوی لري. په طبابت کې ترې کار اخیستل کیږي. زهري بوی لري، ضد عفونی دي. ضد عفونی چې د میکروب ضد دي او په طبابت کې د دې څخه کار اخلي.
د اروماتیک هایدروکاربونونو په دوام مو د الکولونو ځینې ډولونه هم ولوستل. دا مو واورېدل چې اکثرا الکول له نباتي بوټو جوړیږي او د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې په یو عنصر بدلیږي چې ځینې دغه عنصرونه مفید او ځینې بیا مضر وي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پایل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، درسی ساعت ته د نن ورځې بیل شوی وخت هم دومره و. راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسی دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسی یا تاسی د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.